احمد شبریم دا سادی رادو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري لنن پرته پوره ورسید افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته پاتې دي د دې سات په خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک میسون د مشه هوا علم نورستاني سرګندونی لرو چې سنځي چدي او څه مشکلات تر اوسه حل شوی دي تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخور
السلام علیکم لمړی د خبرونو د سرټکی په کلات خار کې د پرونی حمله د مړوش میرا لوړ شوې ده ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره به هڅه وکړي او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سی کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي بشپړ خبرونه د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې د پرونی حملې د مړو شمیره 9 ته لوړه شوې ده د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال نن ماسپښین په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل او ویل چې په دې موټر بم حمله کې همدارس 140 نور کسان هم ټپیان شوي دي
ورشتي د تلفاتو شمیره چې ولایت ته رسیدلې ده 9 تنه شهیدان لرو 140 نفر نور چې دي زیاتو کم په 140 زیات څه کم دیتو د منګ ټپیان رسیدلې دي
ښاغلی سیال زیاته کړه چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي د زابل د والی ویان همداراز زیاته کړه چې د دې حمله په نتیجه کې چې مسولیت طالبانو منلای د کلات روختون ټول ویجاړ شوی او فعالیت په ټپه درېدلی دی لبلې خو ملګرو ملتونو دا موټر بم حمله چې قربانیان ناروغان ډاکټران او روغتیایي کارکونکي دي سخت غندلی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم ځلتن ملیشیتس په یو بیان کې ویلي دي چې دا ډول حمله به افغانانو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو پر وړاندې پراته خنډونه لا زیات کړي ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره به هڅه وکړي ښاغلی غنی یو ورځ وروسته له هغه دا ژمنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د راپورونو له مخې د دیرش ملکی وګړي وژل شوي دي ښاغلی غنی نن جمعه په جلال آباد ښار کې د ولسمشرۍ د کمپاین په یو غونډه کې د وینا پر مهال وویل د شپنیو عملیاتو د کره کولو او د هغو حملو په برخه کې چې په نتیجه کې بې ګناه خلک وژل کیږي د لازم احتیاط لپاره نوي اقدامات معرفي کړي دي ښاغلی غنی زیاته کړه چې د دې نویو اقداماتو عملي کول لا دمخه پیل شوي دي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ګلبنین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د کمپاین غونډې ته نږدې نن د هوان مرمۍ را پریوتې د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې ماسپښین مهال د هوان دوه مرمۍ د ګردیز د تیرې باغ په سیمه کې ولګېدې چې څوک نه دی پکې زیانمن شوی بیان زیاتوي چې دا مرمۍ د جمهوري ریاست د کاندید ګلبنین حکمتیار د انتخاباتي کمپاین په 1500 متري واټن کې لګېدلې سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال وای د کمپاین دا غونډه چې په خپل خاغلې حکمتيار هم پکې حاضر وو لدی حمله ورسته ګډوډه شو ازادۍ رادیو خبرونه اوري په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر وړاندې د اقداماتو په اړه غور کوي پنټاګون په پام کې لري چې نن خاغلې ترامپ ته د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي امریکایي چارواکو د خپل هویت د نه خودلو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې پاوز با ولسمشر ترامپ ته پر نورو سربیره پر ایران د هوایي حملو بیلابیل امکانات هم وړاندې کړي چارواکو هم درز ویلي چې پنټاګون به د خبردارۍ هم ورکړي چې د ایران پر ضد پوځي اقدامات خای په سیمه کې د پوره جګړې باعث شي د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په ګډون د ترامپ د ادارې ګڼ شمیر چارواکو ویلي دي چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په ورستي برید کې د ایران لاس وو پومپیو پرون په متحده عربی اماراتو کې خبريالانو ته وویل فکر کوم دا خبره اوس تر ډیره روښانه ده په سیمه کې هم عمومي اجماع شته او ټول پوهیږي چې دا حمله ایران کړي ما نه دی لیدلې چې په دې کې دي څوک د یوې شیبې لپاره هم شک وکړي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې ورځې د حمله پر د یمن حوثیانو منلې خو ایران په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل هیواد یې جګړه نه غواړي خو د ځان دفاع به وکړي د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې تیر کال 9 میلیون زیات ماشومان د افغانستان، سومالیا، جنوبی سودان، سوریه او یمن په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې زیږیدلي. یونیسف په دې راپور کې چې نن خپور شوی دا احصایه ښیي چې تیر کال په هرو 590 زیږیدلو ماشومانو کې یو د خپل ژوند لومړۍ میاشتې په داسې شرایطو کې تیر کړي چې د جګړو له کبله ګډوډي پکې وه او چاپیریال یې تر ډیره حده ناامنه او له فشارونو ډک و. راپور د یونیسف د اجرایه مشر هنریتا فور له قولې لیکي چې وایي میندې پلرونه باید وتوانیږي چې خپلو ماشومانو ته د ژوند د لومړیو شیبو تودوخه ورکړي، خو دا حقیقت په جګړه ځپلو سیمو کې د میلیونونو کورنیو لپاره له امکانه لرې دی. میرمن فور ویلي په ډیرو هیوادونو کې تشدد او جګړې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته د اساسي خدماتو د رسولو پر وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي دي. او د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې د بریدګار د موندلو لپاره هڅه کوي. پولیسو سیمه محاصره کړې او ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ په 3 کیلومترۍ کې دوه بریدګرو په یو نیسان موټر کې پر خلکو ډزې کړي. د واشنگتن د پولیسو په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې یوه ښځه او 15 سړي دي. دا ډزې داسې مهال شوي چې امریکایي سیاستوال د وسلو د لرلو د قانون پر اصلاحاتو بحث کوي، ځکه په متحده ایالاتو کې هر کال لسګونه کسان په ډزو وژل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ولسمشۍ انتخاباتو ته اندېښمنه ده، خو د دفاع وزارت ویاند وایي
باندې 150 غونډې شوي. یوازې په یوې کمپاینیزې غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه موږ هلته یو پیښه درلوده.
پکتیا والي ژمنه کوي چې اکثر نجونې او ښځې به دا ځل په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو دوی ګیلمنې هم دي.
تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي، هغه ته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا یو ملي پروسه ده، ژوند پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، هغه لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
خوستي ځوانان وایي
باید موږ نن ورځ خلکو ته مسیج ورکړو چې یو څو ورځې بعد چې د انتخاباتو ملي ورځ ده، دغه سرنوشت سازه ورځ ده، په همدغه د ټول ځوانان، مشران، خویندو، علما کرام ګډون وکړي.
د بشري حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل چې له پاکستان په پټه امریکا ته رسیدلې وایي
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپل مبارزه جاري وساتم.
په دې خبرونه کې دا په زړه پورې مطلب هم لرو.
کورو ته ټک ټاک ورو ویخته لري، په پیسو برابر سي، په پیسو اخلم، کنه مفت خل سوق نه راکې، لډیرانو نه راټولو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشوي د انتخاباتو لپاره د دوی یوازینی اندیشنه امنیتی ستونزې دي. هوا علم نورستانی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا اندیشنې ورسته له هغه دي چې په دې ورستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په پرله پسې ډول انتحاري بریدونه وشو. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امنیتي پیښو د دغه هیواد د انتخاباتو د کمیسیون مشره اندېښمنه کړي. هوا عالم نورستانۍ دغه اندېښنه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړه. ویل ناامني یوازینۍ ستونزه ده چې دغه ملي پروسه ګواښلی شي. د وی یوازنی ستونزه چې موږ یې اندېښمن کړیو امنیتي مسایل دي. خدای مکړه په کوم سایټ کې کومه پیښه رامنځته نشي او د خلکو پر روان او روحیه تاثیر ونه کړي. په تیرې وونه کې په کابل، ننګرهار، پروان او زابل ولایتونو کې په پرله پسې ډول چاودنی او انتحاري عملی وشوي چې په لږونو کسانو ته په کې مرګ شو په وخته. اغلی نورستانی وای د امنیتی ننګونو لامل به د انتخاباتو ل 5303 مرکزونو څخه 401 دیرشي تړلې وي، خو په خبرې امنیتی ورګانونو دوی ته ډاډ ورکړي چې د انتخاباتو په ورځ به د امنیت ټینګښت په برخه کې پوره هڅه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشوي دوی په نورو برخو په ځنګړي ډول د انتخاباتو تخنیکی برخې ته پوره چمتووالی لري او تیرې ستونزې به تکرار نشي. دا زیاتوي چې سیستم بایومیټریک دی او په کافي اندازه کارکونکي هم روزل شوي دي. د د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته یو ونی پاتې ده. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د تلی یا میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت موضوع جدي ګڼي، وایي که په دغه ورځ امنیتي تدابیر سم نه وي، خلک به په انتخاباتو کې پراخ ګډون ونه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل
امنیت اساسی موضوع ده. کچې ته خو نه خواسته نامنی انتخابات پرځ باندې کنټرول نشي، یعنی یو شی چې په هیګه غدا خلکو ګډو ډېر محدود وي او په عین حال کې خو نه خواسته تلفات مونږ لري.
طالبان مخکې تر دې د افغانستان د ولسمشری انتخابات غوښلي او دای یو امریکایي د سیسه بلل ده. د غډلې دی وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي ملکی خلکو ته به د زیان در رسیدو مخه ونیسي، خو هغه کسان به پنهه کړی چې د دغه انتخاباتو کامیابولو او د امنیت خوندیتوب هڅې کوي.
بل لور ته د ولسمشي یو شمیر نوماندان وای د ولسمشي د انتخاباتو یو شمیر نوماندان وای د نامنو یو عملی سم کمپاین ونه شو کړی. دوی وای سره لدی چې د دې مودې په لړ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات او سولې ته هیله مند کړي وو، بلخوا ناامنیو پر ټاکنیزو سیالیو سیوری خوړولی وو. خو د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې له نوماندانو سره د کمپاینونو په لړ کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري شوې ده. له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي راپور لري.
دا چې د انتخاباتي سیالیو د ختم لپاره یوازې 15 ورځې پاتې دي، یو شمېر نوماندان شکایت کوي چې د نام نه اعلان علي خلکو ته خپلې برنامه نشو رسولای. د ولسمشری نومان شهاب حکیمی وایي کدای شي پراتلونکو نږدې ورځو کې ډیری نوماندان له انتخاباتو پښه شي.
د افغانستان په ټولو ولایتو کې جنگ روان ده. زه فکر کوم چې وخت کافي دی موږ ورسره کولای شو کوټه ورسره د انتخاباتو څخه دا د ما خبرت د نوک کوي چې د افغانستان خلک په اشتراک کې
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې ټکنیزې ټیم غړی بشیر احمد تینج هم ورته نظر لري.
موږ خپله نهایي هڅه وکړه تر څو خپل پیغامونه خلکو ته ورسوو، خو د نامنیو او ځینو نورو ستونزو له امله سل په سله مو دا کار ونه شو کړای. اوس نو د دې 15 پاتې ورځو په لړ کې هڅه کوو چې خلکو ته خپلې طرحې او پلانونه ورسوو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې غړی فضل غنی حقمل هم وایي چې ټاکل شوې موده د دوی د کمپاین لپاره کافي نه و.
دا دوه میاشتې د موږ لپاره کافي نه و او خبره دا وایي چې دا موده یو څه نور هم غزیدلې وای تر څو مو په دې توانېدلې و چې د افغانستان ګڼ شمېر نور ولایتونو ته سفرونه کړي او خپل طرح برنامه مل ول سره شریک کړي.
خغلی حقمل هم نامنې د دوی د چارو پر وړاندې لوی خند بولی، خو یو شمېر نوماندان بیا د انتخاباتي کمپاینونو په اړه راضي دي. هوای چې په کافی اندازه یې ګڼ شمیر ولایتونو کې له خلکو سره خپلې برنامې شریکې کړي تر څو خلک دوی ته رایه ورکړي. د دولت جوړونکو ټاکنیزې ډلې وایاند جاوید فیصل
موږ له شمغه تر نورو ټولو کمپاینونو وړاندې د افغانستان څلور د ولایتونو کې د خلکو د پوهاوي لپاره او هغوی ته د خپلو پروګرامونو تشریح لپاره کمپاینونه پیل کړي وو. د ولایتي کمپاینونو تر څنګ جمهور رئیس او د ټکټ رئیس او د هغوی معاونین مختلف ولایتونو ته لاړل، سفرونه یې وکړل او په ولایتو کې له خلکو سره خبرې وکړلې.
د ورسمشي بل نومان فرامرز تمنا هم د ټاکنیزو سیالیو ټاکل شوې موده کافي بولی.
در مدت تعیین شده
په ټاکل شوې موده کې مو له خپل پلویانو سره خبرې وکړې او خپل برنامې او طرحې مو ورسره شریکې کړې شوې.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې نوماندانو بلکې له عام خلکو سره هم د انتخاباتو په ورځو کې د نامنیو له امله اندېښنې موجودې دي. تر دې وړاندې طالبانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ګواښ کړی چې د دې پروسې په لړ کې به خپلې حملې زیاتوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې د نوماندانو د امنیت د خوندیتوب خبره کوي او ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ کې به هم امنیت ټینګ کړي. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زی
دوی د غونډو او جلسو د امنیت تامین د زمونږ د انتخاباتي پروسې د امنیت د تامین د لوی برنامې او برخه ده او موږ د متحدو او تر اوسه پورې موږ په موافقانه توګه دلته پرمختللي یو. پښتو ګوري چې باندې یو څلور پنځوس غونډې سي یوازې په یوې کمپاینیز غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه موږ دلته یو پیښه درلوده، اما په نورو غونډو کې دا هیڅ پیښه او ملت د افغانستان شاهد نه.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په دې باور دي چې که د انتخاباتو په لړ کې امنیت خوندي وي دا پروسه به په شفاف ډول مخ ته لاړ شي او خلک به هم پراخ ګډون وکړای شي.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخواندی او رونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکو زمنګ د ټولو حق دی مګ باید رای ورکو
د تلید شپږم نیټه د انتخاباتو په اړه ازادي رادیو ګام په ګام لتا سو سره د پکتیاوالو استازي ژمنه کوي چې د دې ولایت شزی به د ستونزو سربیره په انتخاباتو کې برخه اخلي په پکتیا کې د شزو د شبکې مسؤولان او غړي وای د امنیتي او کلتوري ستونزو سره سره په راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي او د خپل هیواد برخلیک په خپل ټاکي دوی د کورنیو له مسؤلینو غواړي چې خپلو میرمنو ته په ټاکنو کې د ګډون اجازه ورکړي دغه میرمنې زیاتوي د ټاکنو او شکایتونو د کمیسیونونو پخوانیو کمیشنرانو ته له سزا ورکولو وروسته د ټاکنو په اوسني کمیسیون باور زیات شوی دی نور حال پکتیا د ازادي راډیو د خبريال احسان آریان پراپور کې
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې په راتلونکو ټاکنو کې د میرمنو د پراخ ګډون په موخه غونډه رابللې وه دوی چې رسنیو ته یوه مطبوعاتي اعلامیه هم ولوسته وویل چې د دې ولایت میرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او هیڅ ډول ستونزو او محدودیتونو ته به تسلیم نه شي دغه میرمنې وایي که څه هم د رای اچونې په ورځ دا کس اخیستلو موضوع ځینې میرمنې اندېښمنې کړې خو دوی له دې کاره هرکلی کوي او د ټاکنو د روڼتیا لپاره مهم بولي د ناستې یو شمېر میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که واقعیت وایو عکس یو داسې موضوع ده چې د درغلیو مخنیوی کوي یعنی دا واقعیت یو سالم سیستم ده یو ښه نظم منځته راوړي خو بیا هم موږ مایوسه کېږو نه د پروسې په هغه کې به ټول خویندې ګډون وکړي او کوشش کوو خویندې دې ته تشویق کړو چې باید دوی انتخابات کې سم وخت
زمونږ ناهیده ده زموږ خو تصویر نه ترس نه لري هغوی په کورونو کې ترس لري ځکه چې د هغوی پلارونه د هغوی ورونه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې ته ولې عکس اخلي خو متاسفانه تذکرو ته عکس اخلي کوم بل هیواد ته ځي غته پاسپورټ لپاره عکس اخلي دا یو ملي پروسه ده ژوند پورې اړه لري راتلونکي پورې اړه لري غل لپاره عکس نه اخلي دا ډیره د متاسفانه خبره ده
د افغان ښځو شبکې یو بل ګډونوالې میرمن پکتیاوال د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ټاکنو کمیسیون وروستي اجرات چې له مخې ځینې دولتي چارواکي د ټاکنیزو اصولو په سرغړونې له رای ورکولو محروم او نقدي جریمه کړل او د پخوانیو کمیشنرانو له محاکمه کېدو وروسته د میرمنو باور د راتلونکو ټاکنو پر شفافیت ډېر شوی
کمیسیون مې د امید بیخي ختم و صفر و خو کله چې دغه دوه پرېکړې دوی وکړې چې یو تعداد کمیشنران دوی ته اجازه ورکړه او دا شکایت د کمیسیون څخه څو ورځې اعلان یې چې څوک چې د دولت د نفر ده او د کسان چې کاندید دي دوی ملاتړ کوي دوی ته یو څه نقدي جریمه او د رای ورکولو نه دغه لګلګ موږ امیدوار کوو خو سل موږ مطمئن نه یو
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې مسؤلین او غړي وایي که څه هم د ټاکنو لپاره هم په هوای څومره چې لازم ونه دی شوی خو دوی وایي په پاتې ورځو کې به هم کور په کور وګرځي او میرمنې به په راروانو ټاکنو کې د ګډون لپاره وهڅوي
بلور ته په خوست کې یو شمېر ځوانانو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د جمهور رئیس اشرف غني په مشرۍ له دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم څخه ملاتړ وکړ نجیب الله خیل راپور لري
د پنځشنبه پر ورځ د خوست لسګونو ځوانانو د ویغونډې لارې د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ له دولت جوړونکو ټیم ملاتړ اعلان کړ ویناوال ول د دې لپاره له ولسمشر غني ملاتړ کوي چې په خپل دوره کې له زورواکو سره مقابله وکړه د سولې لپاره هڅې وکړي او ځوانان د په وجود کې خپل خراتون کې ویني په خوست کې د دولت جوړونکو ټیم یو مشر عارف الله پختون آزادۍ رادیو ته ویل لدی غونډې بل هدف داو چې ځوانان پراتونکو ولسمشر ټاکنو کې ولسونه پراخه ګډون ته وهڅوي
دولت ساز د ټیم نه د ځوانانو د ملاتړ غونډه ده چې ځوانانو په دې کې پراخه ګډون کړی دی او خصوصا ځوانان په ډاکټر صاحب اشرف غني کې خپل آینده تضمینوي خپل آینده ګوري او سټیف وکاس هم دوی په پامدې کې وی چې باید موږ نه ورځ خلکو ته پیغام ورکو یو مسیج ورکو چې یو څور زبل چې دی انتخاباتو ملي ورځ ده دغه سرنوشت ساز ورځ ده پامدې کې ټول ځوانان مشران خويند علماء کرام ګډون وکړي
په دې غونډه کې د خوست د یو شمېر ولسوالیو د ځوانانو د بنسټونو استازو هم برخه اخیستي وه نقیب الله همت چې د زاز میدان د ځوانانو په استازیتوب خبرې کولې وویل
په ملي کچه باندې موږ د غني سیاست ستایو د هر څه نه وړاندې زورواکو سره تر ټولو سخته مقابله کړې ده په دې دولت کې د افغانستان پیسې هغه پیسې چې افغانستان ته راغلي هغه یې مدیریت کړې دي د سولې لپاره ډېرې هڅې وکړلې سولې په افغانستان کې اوس د هر افغان خولې باندې د سولې کلمه راغلې د حساب ورکونې حساب غوښتنې د غلړې رامنځته شوله او زورواکو سره تر ټولو زیاته مقابله وشوله دلته
د یوې مدني ټولنې مشر اسماعیل زدران وویل
هیچ هم دا نه منله چې وربند به شوی وي، هیچ هم دا نه منله چې افغانستان ته به حکمتیار صاحب خپله روان وي، آتر ولسمشری ته به وسودرېږي. خو ولې د ولسمشر په وجود کې دا وشول؟ او زه وایم چې د ده په وجود کې به اوس د طالبانو ورونو سره هم سوله راځي.
د ځوانانو په دې غونډه کې یو شمېر قومي مخورو او سپینګیرو هم برخه اخیستي وه. قومي سپینګیری حاجي زبرجان ویل د تاریخ په اوږدو کې د لوی پکتیا ولسونو د افغانستان په تاریخي مسلو او د نظامونو په پیاوړتیا کې ټاکونکې ونډه اخیستې ده.
دا کسه د تکما چې پکتیا ولایت کې کوم دی، دا چې پیټبو کې بچوند ګواله ده کنه ولاړه ده، دا خبره د تکما چې اشرف غني صاحب کې کوم دی، می خو نو سنوش کی می خو شپونه ای او په تر غره کې نوش کی کاپه چله تا به سالون دا چې پاکر خاجی صاحب ته او کوچاوی.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو ټاکنو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 1300 ځانونه نوماند کړي دي. ټاکل شوی په افغانستان کې ولسمشر ځې ټاکنې د تر پښپګمه یا د روان سپتمبر میاشتې په 28مه ترسره شي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بشری حقوقو فعال کلالی اسماعیل چې څو میاشتې د پاکستان د حکومت تر تعقیب لاندې و امریکا ته پناه وړې. میرمن اسماعیل د پنځم بیپورز ل نیویارک څخه لازادي رادو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې درې ورځې وړاندې امریکا ته رسیدلې او د پناه غوښتنه یې کړې. نور جزئیات اسمت سروان پر راپور کې.
درې دېرش کلنه ګلالۍ اسماعیل چې په پاکستان کې د تیر کال د اگست د میاشتې په لاریونونو کې د ګډون په خاطر پر دولتي ضد فعالیتونو تورنه شوې وه، وایي چې د سریلانکا له لارې یې ځان امریکا ته رسولی دی.
سریلانکا په لارې باندې وتلم او لاغې نه پس ما سره چونکې زما پاسپورټ وو، ما څخه ویزا وه د امریکې، هلته نه بیا ځم امریکې ته.
د دا همول چې تیر ځل امریکا ته تللې وه د هېواد ته د بیرته تللو ویزه یې لرله، نو له پاکستانه سریلانکا ته لاړه. سریلانکا له پاکستانیانو ویزه نه غواړي. په بریتانیا کې هیومنست انټرنیشنل موسسې ته چې د بشري حقونو یوه غیر دولتي موسسه ده، آغلی اسماعیل ویلي دا سمه ده چې خوندي امریکا ته رسېدلې او د پناه اخیستو په لټه کې ده. وروستۍ څو میاشتې د دې لپاره د نه زغملو وې. دا وایي چې ګواښل شوې تر فشار لاندې وه، خو نیکمرغه ده چې ژوندۍ پاتې شوې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې مبارزې ته به دوام ورکړي.
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپل مبارزه جاري وساتم.
د تیر کال په نومبر میاشت کې میرمن اسماعیل د اسلام آباد هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ونیول شوه. دا وروسته په ضمانت خوشی شوه، خو نوم یې د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامل کړل شو. د تیر کال په اگست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه لاریون کې وینا کړې وه. دا غورځنګ یا پی ټی ایم وایي چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې پښتانه بې درېغه وژلي او بې درکه کړي دي. ګلالۍ اسماعیل چې پښتانه ده، د بې درکه شویو پښتنو په اړه د وینا په خاطر نیول شوې وه. که څه هم د ګلالۍ اسماعیل پر ضد کوم څرګند تور نه دی لګول شوی، خو دا د دې غورځنګ د یوې مطرح فعالې په توګه معرفي شوې ده. ګلالۍ اسماعیل چې د بشري حقونو د دفاع جایزه یې هم ګټلې ده، د تیر کال په نومبر کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان اقدام د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو د ژغ د غلي کولو لپاره د دې هیواد د حکومت له کینه ډکه هڅه ده. ګلالۍ اسماعیل په 2018 میلادي کال له افراطیت سره د مبارزې په خاطر د انا پولیتکوفسکایا جایزه وګټله. دا وایي د دې خلاف تورونه په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان د پراخو اقداماتو یوه برخه ده. دا هیواد د خپل تاسیس له وخته نیمایي عمر د پوز تر کنټرول لاندې پاتې شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ګڼ افغانان په دې باور دي چې ویشته ګناه لري که په لارو کوڅو کې پراته وي. په کابل کې اوس ځینې ماشومان ویشته له ډیرانونو ټولوي، خو دوی د ګناه غم نه دی اخیستي، دوی له دې لارې روزي ګټي. یو کیلو ویشته په کابل کې نن سبا تر 3000 افغانیو پورې خرڅېږي. په دې اړه ناجسا په کابل راپور لري.
اول به ما کبار راټولاو چې ګوره منډیوالانو مې اختلاف کې نو مال داسه کوي.
سوارلس کلن اسمت الله له سهاره تر مازیګره په کابل کې کور په کور ګرځي او د ښځو ویښتان راټولوي. هغه وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې همدا کاروبار کوي او خپلې کورنۍ ته له دې لارې نفقه برابروي.
د ویښتو کار کوم، دا 15 کاله کېږي چې کوم. جنا دلته څوک نه راباندې خرڅوي، سره کوتل ته ځو هلته کورو ته ټک ټاک ور ویښته لري. په پیسو برابر سي، په پیسو یې اخلم، کنه مفته خو څوک نه راکوي. له ډیرانو نه یې راټولوم، د ورځې 300 پیدا کوم، 200 کله کله یو نیم سلام. همدې نه زه ډوډۍ پیدا کوم، کور ته وړم. کور کې مې یو مې وړکی ورور دی، 15 خویندې مې دي، او پلار مې هم کار نه کوي، مور مې هم له کوره باندې نسي وتای، او زه مجبور یم سینګار کار وکم.
د دې تر څنګ یو شمېر ښځینه سینګار ځایونه هم شته دي چې ویښتان د پیسو په بدل کې اخلي. سعدیه په کابل ښار کې د یو ښځینه سینګار ځای مسؤله ده. هغه وایي د ویښتو قیمت د کیفیت له مخې ټاکل کیږي.
بیشتر پشت موی جری میان هر که از موی مثلا شانه میکنی پشت از
خلق تر دیر قیچی شوی و او جر ویختو پسیراتی زکه هاگا ویخته چی خزی و تکوی تر دیر ریخه داری او ویختان پی کری جر ویخته کلو پی 3000 افغانی او قیچی ویخته 200 افغانی
اخلیم.
سالر وشکلانا تمانا چه مشکرنگا ویخته د 100 میاشت و رهیسی و تکری و ننی پر عرشگری خرس کرل.
تر اغلا ما عرشگا تا کور که من ویخته قیچی کردی ول و من اغوختل چه زایشی دلتا میرا ول خرپ میکنن کیلو پی 1500. کور کیم دروازه ما شومان ټک ټک را راغلل مونږ نه ویخته وختل نو بیا مونږ و نه کړ زراغلم دلته پارشګه کې می دوتا می ورکړ.
په کابل کې دا محل شل بیلابل شرکتونه په همدې برخه کې کار کوي. د دغه شرکتونو د مسولینو په وینا د ویختو د پیر او پلور لاري په میاشت کې میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. دوی وایي له دغه ویښتانو د خولیو، مصنوعي ویښتو، کالیو او همدارنګه په طبي بوټو کې ترې کار اخیستل کیږي. په کابل ښار کې د یو چینایي شرکت مسؤول حبیب الله وایي دوی دغه ویښتان پروسس کوي او بیا چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته لیږدوي.
دا قیمتونه مختلفه دي، دا باز کیلو په 2000 ده، باز 2500 ده. دا د مختلفو ولایتونو راځي، د افغانستان د ولایتونو راځي، کلو ناراضي د افغانستان د څلور دورش ولایتونو ناراضي. دا ګمنځ سي کله د سر د ګمنځي یوغه کې کوم اختصار اوزي هغه اختان دی اخلي.
هغه وایي نږدې 18 مخکې دا کاروبار پیل کړی او حکومت ته 40% مالیه هم ورکوي. د ویښتانو دغه کاروبار لزګونو کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د چنایانو د شرکت تر ټولو کوچنی کارکوونکی عزیز الله دی. هغه له سهاره تر مازیګره پورې ویښتان تلي او په بوجیو کې ځای پر ځای کوي.
مثلا دغه بوجونه چانټي کوو نوړو سره سپینه دانه پکې ګورو کټینګ وباسو سره دا نران ویښتان دا تین نری کو دانه چلی مونږ ته په کیلو شل روپۍ دي.
که څه هم د ویښتانو خرڅلاو یو قانوني مسله ده، خو دا چې دا چاره نوې ده د ویښتانو ډېری کاروباریان د پولیسو له لورې درول کیږي او ډېر کله له زورونو سره مخ دي. د ویښتانو د خرڅلاو دغه شرکت دا مهال په کابل، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې فعالیت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نبی الله صابولی لارغندابه پر استولې سمس کې لیکلي دي: تیر ورځ د صابول ولایتي روغتون د ناروغانو په وینو رنگ شو، ډیر زیات پرې خپایو. اسد الله اندړ له میزان ولسوالي لیکي: هر لورې باید د عوامو ژوند ته پاملرنه وکړي. شمس الدین شباب له بدخشان لیکلی دی: طالبان باید له افغانانو سره د سولې خبرې پیل کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلی دی: د لوګر درویش کلی ته د برق د لاین کشولو چارې شروع شوې دي، هیله ده چې برق ژر راشي. شیر علم انډیوال له ځاځي اریوب لیکلی دی: د ټولو افغانان د هڅولې دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د یو کاندید نوم یې اخیستی دی چې افغانان باید هغه ته رایه ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي: په زابل کې پر ملکیانو باندې برید یو وحشیانه او غیر انساني برید و. طالبان هیڅ وخت د په وینا د سولې اراده نه لري او په جنگ کې خپلې ګټې ویني. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي چې طالبان باید د افغانانو مخاونه نیسي چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. هر څوک کولی شي چې هغه کاندید ته د په وینا رای ورکړي چې هغه د افغانستان لپاره په خیر وي. او عبیدالله پر استول اسمس کې لیکلي دي: ټول افغانان که غواړي چې خپل راتلونکي وټاکي باید انتخاباتو ته مخه کړي. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې کونړ ته مخه کوو. هلته نشي کسان زیات شوي دي او په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. خو څلور بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پرونی حمله د مړو شمیره 9 ته لوړه شوې ده. د زابل د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې موټر بم حمله کې 140 نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویاند زیاته کړه چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅه به وکړي. ښاغلی غنی یوه ورځ وروسته له هغه دا ژمنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې د 150 ملکي وګړو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د حزب اسلامي د مشر د کمپاین غونډې ته نږدې نن د هوان مرمۍ راپرېوتې. چارواکي وایي چې په دې مرمیو څوک نه دي زیانمن شوي. په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقداماتو په اړه غور کوي، د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په پام کې لري چې نن ښاغلي ټرمپ ته د ایران پر وړاندې د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې تیر کال 9 میلیونه زیات ماشومان د افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریه او یمن په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې زیږیدلی دي. او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي چې د بریدګر د موندلو لپاره هڅه کوي.
د کونړ وسیدونکو وایي په ولایت کې د 400 کرسټل یا شیشه او د ټابلیټ کاپونم د نشي موادو استعمال زیات شوی دی. خلک اندیشنه لري کچیرته د دې مخاونه نیول شي نو پراتلونکو کې به ستر سرخوژی خلکو ته جوړ کړي. په دې اړه روح الله انوري له کونړ یو تفصیلي راپور لري.
د کونړ ولایت په مرکز کې ډیری ځوانان په هیروینو، افیمو، چرسو، کریستال او داسې نورو مخدره موادو روږدي شوي دي. 13 کلن ظریف خان چې د مخدره موادو کارولو ډیر کمزوري کړي وایي له 15 کالو راهیسې په نشي توکو روږدي دي.
ما تقریبا 15 کال کېږي چې زه نشه کوم. ما ته وګورئ، زه درته وسیه واکس خیم، اغه کې ما وګوره وس ما وګوره کوم نه شبست دی دنیا کې دا می ټوله کړي. شیشه شې دا کنه انسان ډیر زر دی منځوري او ډیر زر ختمي. او زه ټوله کونړانو ته دا ویل غواړم چې نور دغه شینه لاس والی او بيد د چوکي خرسي او دولت په وړاندې مزاغه وکي او وینس
دی وای په ظلمی توپ کې لملګرو سره په نشي توکو روګدي شوی او هم دغه نشو دغه بد حالت ته رسولې دي.
دغه خلکو ته میله غوښتنه داده چې راشه خپل مونږ او دس وکي او د هغه دنیا غم وکي او دا خو 15 ورځې دنیا ده. به به صبر ارمان کوي پوښ به د شاغي دنیا ته مونږ او تاسو کوشش او خواري وکړو. دغه شیان نه هیڅ شی هم نه جوړیږي که جوړې ده وسپتنې ما جوړ کړي.
د کونړ په مرکز کې د ظریف خان په څیر په سلګونو نور ځوانان هم شته چې یا چرس سخی یا کریستال یا ټابلیټ کا کاروي او یا هم په نورو نشئی توکو روګ دي. د کونړ د مرکز اوسیدونکو د یو شمیر ځوانانو لخوا د دغو نشئی توکو په کارولو اندېخنی خي او وای کمخه وننیول شي د نوی نسل اکثره ځوانان به په دغو مواد وخته او بیا به مخه نیول هم حکومت او هم ولسته ګرانوي. اکرام الله کرامت او محمد حلیم ازادي رادیو ته وویل
هر طرف ته چوغور پول سوالو کې د کوپ مرکز کې دي. ډیر ځوانان په دې نشي توک باندې
او دغه شینو ډیر عام شوی دي او ټول کلو کې او په خاريو کې شته دي او رواج ګرځیدل دي. غټه واړه په دې مرز باندې اخته دي. نوې نسل لپاره ټول تباہی ده. موږ د دولت نه د غوښتنه کوو چې د دې مخنیوي باید وشي. دغه چرس کې او غار عمل کوي دا خامل نه دي. دا چې دا عمل کوي نو غوړي چې د په کورنۍ کې کېدې شي نورم دغه څه پیدا شي او دغه څه عمل وکړي.
دوی وای په رڼا ورځ او ښکارا توګه دغه نشي توکي په یو شمیر هټیو کې پلورل کیږي، خو څوک پوښتنه نه کوي. په کونړ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مسولین هم مني چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د خیخې، چرسو او تابلیت کا استعمال زیات شوی. د یاد ریاست رئیس ابراهیم مامون دوای:
نو په کونړ کې هم د نشه یي توکو پیرودل او پلورل دا شتون لري. هو، د نشه یي توکو قاچاق، اعتیاد او تولید مخنیوي د امنیتي ارګانونو کار دی، د ټولو ملي امنیتي ارګانونو مسولیت دی، بیا خصوصا د ملي پولیسو. کریسټل یا شیشې په نوم باندې او د ټابلیټ کا په نوم باندې یو ډول ګولۍ دي نشه راوړي، د دغو استعمال ډیر شوی دی. او د دې
دیوای پوخا به ورسره بیلابیلو مرستندوی ادارو د نشه یي توکو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره مرسته کوله، خو اوس دغه مرستې بندي شوې. د کونړ امنیت قومندان شفیق الله سهار وای: په روان کال کې له شلو زیات کسان د نشه یي توکو د قاچاق او پلورلو په تور نیولي، عدلی او قضایی ارګانونو ته لیږلي دي.
په تعداد سالی رشت قضی د مواد مخدر د پولیسو لخوا نیول شوی، 25 کیلو چارس او 8 کیلو تاریاک، 15 ګرامه هیروین، 8.5 ګرامه شیشه، 2 لیتر الکولی مشروبات، په تور 29 نفره، 4 اراده وسایت نیول شوی، مربوطه سارندوالی ته سپارل شوی. چک پینټو کې خصوصا دکانو کې کلو کې بخش د مواد مخدر کار کوي.
په کونړ کې د استیناف سارندوالی رئیس محمد موسی اساق ازادي رادیو ته وویل دوی ته د امنیت قومندانې لخوا د مخدره مواد اړوند شپږش دوسیه سپارل شوی دي.
منګ تا د قومندانې څخه 15 قضیه په دې کال پاتنه وکال کې راغلي دي، دغه 15 نهایي شوې دي او نور چې دي څه په استنافي غور کې دي او څه هم نه شوې دي په محکمه کې دي.
زیات پکې متادین نیول شوې دي دوسیګان کنه سوداګری دي، پلورون کې دکانداران
زیات پکې دغه دي، د مواد مخدر خرڅون کې دي ډیر زیات دوسیګان چې منګ ته په دې کې راغلي په دې کې شیشه دي.
د کونړ د استناف محکمه مسولین که څه هم چې له خبرو کولو ډډه کوي، خو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه د هغو کسانو د شمیر او هغوی ته د اعلان شوو سزاګانو په اړه معلومات ورکړل چې څوک د نشه یي توکو د پلورلو په تور نیول شوي او د څارنوالۍ له لوري یې دوسیې محکمې ته محول شوي دي. په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د روان لمریز کال له لومړۍ نیټې نه تر ننه پورې محکمې ته 10 دوسیې ورغلي چې 1300 تورنو پورې اړه لري او هر یو ته یې د ورسره نیول شوي موادو د اندازې په حساب سزا اورول شوې ده. په سزاګانو کې له 15 میاشتو څخه نیولې تر 8 کالو او 6 میاشتو پورې قید شامل دی، ځنی په نقدي جرمو هم محکوم شوی دی. خلک وایي د هر ډول نشه یي توکو کارول، کرکیله او سوداګري د اسلام په دین کې حرام او د افغانستان په اساسي قانون کې منع شوی ده. له دې عمله حکومت او خلکو ته پکار دي چې د دغو موادو په منځوړلو او مخنیوي کې یو بل سره همکاري وکړي. یوازې د کونړ ولایت مرکز نه دی چې نشه یي توکي پکې په اسانه ترلاسه کیږي، بلکې راپورونه وایي چې په لویو ښارونو کې د امنیتي ارګانونو مخې ته دغه توکي پلورل کیږي.
آزادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستولې و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل ماشونو پاره درلودې او غوښتلې چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې می د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاء الحق فضلی سره په دې اړه مرکه کړې ده. لمړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونه په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلی د مرکه په سر کې دې پوښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تر یوې وقفې وروسته به له ښاغلی فضلی څخه وورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسو پوری مخسره دریلکه او لستره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالک درون کی وګړي سبتي چې هغه ته عملاً مجددي امتیازات ورکوي. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ په هواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زر موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه، دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یو برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډیر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دي کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي، د دې تر څنګ له جلالت مآب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بیلابیلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملاً شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه دی دولتي ادارو هغه سہولتونه چې نور ته ورکړي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله، جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په ډول اشاره ورته وکړه، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونږ د بودیجې تر څنګ یو ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بل سیمې پورې ځي، مرکزونو ته ځي، مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نور کول کیږي په غو ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسي څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسي مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مساحقو کسانو ته توزیع سي.
شپږ ډیرسو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل شوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حقله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملاً په پروژو کار کوي. وان سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه د ټولې پروسې هم اندیم کو او هم ساده سازی وکړه. بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې